Ataba Çeşme. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن په قطر کې له طالبانو سره ګوري. د افغانستان د آزادو او وتلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د تحریمونو پر ځای راتلونکو ټاکنو د خطر سره کېدو لپاره باید د نوماندانو ترمنځ یوه اجماع رامنځته شي. او ناټو په هرمز تنګي کې روان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. دوستانو په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو. همدارنګ د بشري او اساسي حقوقو ونس پروګرام او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې سات خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي واشنگتن په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په فرا کې د مسافرو پر یو بس پرونی چاودنه غندلې. او د امریکا متحده ایالاتو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي چې واشنگتن په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي. تمه ده چې زلمی خلیلزاد نن قطر ته ولاړ شي او له طالبانو سره هم پړاو خبرې پیل شي. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د انتخاباتو له ترسره کولو سره موافقه نه ده کړې. ښاغلي خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې داسې پریکړې د بین الافغاني خبرو پر مهال کېدای شي.
هر فیصله‌ای که در مذاکره میشه ما از او پشتیبانی میکنیم، اما تا وقتی که او فیصله صورت میگیره
هر پریکړه چې د خبرو پر مهال کیږي موږ د هغې ملاتړ کوو. خو تر هغو چې فیصله کیږي موږ د انتخاباتو ملاتړ کوو. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 13 تنو ځانونه کاندید کړي او تمه ده چې دا انتخابات د تلې په شپږمه ترسره شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په فرا کې د مسافرو پر سرویس پرونی چاودنه غندلې. انټونی ګوتریش ویل د افغانستان جګړې ټول لوري باید د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. د فرا په افخرما سیمه کې پرون د مسافرو پر یو سرویس چاودنه وشوه چې 15 تنه پکې وژل شول او 20 تنه نور ټپیان شول. ټپیان د هرات روغتون ته درملنې لپاره انتقال شوي. د هرات د مرکزي روغتون ډاکټر عبدالبشیر بارکزی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل
17 واقعي
مجروح بشفاخانه تخلیه شده بودند. ول استپیانو 15 مړي دي روختون ته راوړل شوې دي. دا ټپیانو درملنه روانه ده. د اکثر روختي وضعیت خدي او د کسان له روختي اسانتیاو برخمن شي. افغان حکومت تور پورې کړی چې دا چاودنه د هغه مایند چاودل لامل شوې چې طالبانو په لار کې خو طالبان ډیر کله د امنیتی ځواکونو د لارو په وګدو کې ماینونه ځای پر ځای کوي. دا پیښه ورځ وروسته تر دې وشو چې ملګرو ملتونو د روان کال په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو ریپورت خپور کړ او څرګنده کړ چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 25% کې کم شوي. خو بیا هم په وروستۍ میاشت کې په بریدونو چاودنو هوایی بمباریو کې سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا فرا د پیخي مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه اخیسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې د شل طالبانو د وژلو ادعا کوي. د کورنیو چارو وزارت یوې اعلامیې کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال په ګرزیوان ولسوالۍ کې د 13 وسلوالو د ټپي کېدو ادعا هم شوي. د دې عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو یو تن وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په مشخصه توګه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې پر ښاغلي ظریف د دې بندیزونو یلد د نوموړي لخوا د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئی استازولي وبلله او ویل چې جواد ظریف په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه خامنئی ته کار کوي. پایلامه کې د امریکا د خزانه د وزیر سټیفن منوچن لخلی ویل شوی چې محمد جواد ظریف د ایران د رهبرۍ د کار او بې پروا سیاست اوامر پر ځای کوي او په نړۍ کې د ایران د رژیم اصلي ویان دی. د منوچین په وینا پر جواد ظریف د بندیزونو پر لګولو د امریکا متحده ایالات ایران ته دا واضح پیغام ورکوي چې د دې هیواد وروستي اقدامات په بشپړه توګه د منلو نه دي. بلغاریا د امریکا د وو اف 14 جنگي الوتکو پیرودلو ته لیوالتي اخکاره کړي. دا د الوتکو بیا 1.8 میلیارد ډالر کیږي. دا 1990 میلسیز په لومړیو کې په بلغاریا کې د کمونیستي رژیم تر نسکوریدو وروسته دا په دې هیواد کې د وسلو اخیستو تر ټولو لوی او ستر تړون ګڼل کیږي. دا د الوتکو د اخیستو د تړون وړاندیز د بلغاریا په رسمي جریده کې خپور شوی. دا جولای په 28 نیټه د بلغاریا ولسمشر رومان رادیف دا تړون چې پکې مهمات روزنه او ملاتړ هم شامل وو ویټو کړ، خو بیا وروسته د دې هیواد د پارلمان غړو د ولسمشر رادیف له پریکړې سره مخالفت وکړ. تمه دا چې د اف 14 امریکایي الوتکو په 2000 درويشتم او 2023 کلونو کې بلغاریا ته وسپارل شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د سایبیریا په ځنګلونو کې د لګیدلې اور په مړ کولو کې مرسته وکړي. د روسیې د ځنګلونو اداره وایي له څو ورځو راهیسې هوا د سانتیګرید تر 30 درجو زیاته توده شوې چې ورسره تالندې او طوفان د سایبیریا په ګڼو ځنګلونو کې اور لګولې. دا د اورونو لوګیو د سایبیریا په یو شمیر ښارونو او سیمو کې تګ راتګ ستونزمن کړی دی او ځینو سیمو ته یې الوتنې ګډوډې کړي. د وسله لپاره د اطفایې شاوخوا 2500 کسان د سایبیریا په ځنګلونو کې د اور وژنې هڅه کوي. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې کتل شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. وپوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلزاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن په قطر کې له طالبانو سره ګوري. خلزاد له طالبانو سره تر دې خبرو مخکې ازادي رډیو ته په یوه مرکه کې ویل چې د سولې په برخه کې ډیر پرمختګ شوی.
ای یک سفر بسیار خوب بود، موفق ترین سفرم در کابل بعد از گرفتن وظیفه بوده.
دابم واوری چی په افغانستان کې د انتخاباتي مبارزو په څلورم ورځ هم د سیالیو ډګر سوړ ښکاری ده. د زلمی خلزاد د وروستي سفر او همدارنګه له طالبانو سره د لیدو کتو په اړه د سیاسي چارو له شنونکو انتظار خادم سره مرکه هم لرو. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د تحریم پر ځای باید یو شمیر کاندیدان هڅه وکړي چې د راتلونکو ټاکنو د خطر سره کېدو لپاره د نوماندانو ترمنځ یو اجماع رامنځته شي. د افغانستان په اړه به که وخت وو نور ریپورټونه هم درواورو. ناتو په هرمز تنګي کې روان وضعیت ته اندېښنه کړې دا هغه مسله ده چې د سیمې او نړۍ پر موضوعاتو کې څېړو. دا بشري او اساسي حقوقو ونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې هم مهیروي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلزاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن په قطر کې له طالبانو سره ګوري. خلزاد له طالبانو سره تر دې خبرو مخکې ازادي رډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې ویل چې د سولې په برخه کې ډیر پرمختګ شوی. احمد شیبرو په دې اړه نور تفصیل.
ټاکل شوی ده چې نن زلمی خلزاد د امریکایي پلاوي په مشرۍ په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وویني. د طالبانو یو جګپوري چارواکي چې د نوم لاخستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې له امریکایي پلاوي سره به په اتم پړاو خبرو کې د دوی 19 کسان برخه واخلي. شاغلي خلیلزاد د قطر د دې سفر په درشل کې ازادي راډیو ته وویل چې دا ځلې نږدې یوه نیمه اونۍ په کابل کې تیر کړه او د سولې په تړاو دا سفر خورا ګټور و.
ما در روز تقریبا در روز د کابل بودم.
زه نږدې لس ورځې په کابل کې وم. دا یو ډیر ښه سفر و. دا د دې دندې له پیل راهیسې تر ټولو بریالی سفر
و.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال په سپتمبر کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه وګماره. د تر اوسه پورې له طالبانو سره وپړاوه د سولې خبرې مخته وړې دي. خلیلزاد وایي چې د سولې په ارتباط د راتلونکو ګامونو په برخه کې د افغانستان له حکومت سره موافقه ته رسیدلې ده. افغانستان تل پاکستان تورن کړی دی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو خلیل زاد وای اوس د پاکستان سیاست بدل شوی.
پاکستان ما در سیاست تغییر مثبت میبینم،
د پاکستان په سیاست کې زه مثبت تغییر وینم چې غواړي په دې برخه کې مرسته وکړي. که څه هم موږ هر کله دا غواړو چې پاکستان باید نور ګامونه واخلي، خو په تیرو څو میاشتو کې زه یو مثبت بدلون وینم.
چند ماه گذشته می بینم
طالبانو د سولې په تیرو پړاوونو کې بیا بیا پر دې ټینګار کاوه چې بهرني ځواکونه دې له افغانستانه ووځي. د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو په واشنگتن کې وویل چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر د راتلونکي میلادي کال تر نومبر پورې کم کړي، خو امریکایي رسنۍ څرګندوي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو پوځیانو د وتلو مسأله له طالبانو سره د سولې له خبرو سره ارتباط لري. په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین رویټرز آژانس ته وویل چې دوی له خپلو مشرانو سره سلام مشوره بشپړه کړې ده او خلیل زاد ته انتظار کوي. بل لور ته پرون زلمی خلیل زاد پر ټویټر ولیکل که طالبان د خپل اړخ چاري ترسره کړي دوی به خپل کارونه بشپړ کړي او هغه موافقه به نهایي کړي چې تر اوسه کار پرې شوی دی.
و موردل چې زلمی خلیل زاد وی له طالبانو سره تر خبرو مخکې په کابل کې له چارواکو سره لیدنې کتنې غټورې وي. د نړیوالو چارو افغان شنون کې او د افغانستان د سولې فعال انتظار خادم را سره له کابل نه د ټلیفون په تماس کې دي. د سره د خغلی خلیل زاد د څرګندونې او همدارنګ کابل ته تر سره کړی سفر او دوه هی تراتونکو سفر سیلو خادم صاحب لمړی خو مننه کوو، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. درته وای چې خلیل زاد وای کابل کې سفر د اصل تر نورو غټورو، ولی په دې سفر کې څه تر لاسه کړل؟
سهار په خیر. زه باور لرم چې خبرې تر عمل او ارمان تر حقیقت فرق کوي. د افغانستان د جګړې په چلتیا دا خبره ده چې مونږه امیدونه او هیلې وزې کوو، خلکو ته ورکو، د خلکو ورته تاسو چمنګ الفاظ کرو چې په مقابل کې خدمات ترجنو کو یا د خپل خبرو سره سم لاړ نشو. نه یوازې دا چې حالات سمبالیږي نه، بل حالات خرابېږي ځکه خلک اوقات ټوټ دي. زه باور لرم چې درې څلور مسلې د افغانستان د جګړې د پای او سولې راتګ لپاره مهمې دي. یو سیاسي تفاهم دی، ملي اجماع ده، د سولې د مذاکراتو میکانیزم دی او د خلکو باور دی چې په هغه کې د سیمې د هیوادونو مسله هم راځي. کله چې موږ د سیاسي اجماع خبره کوو ته ناتو د ملکی سفیر جان کی خبره بتاه چې ودلی وی کی په مولیدلې چې افغانستان د سولې په مخ کې په قوانه باندې د سیاسي اجماع نه وټوته. نو کله چې موږ د لاستون خبره کوو یا د خلیزات سفر کامیابی خبره کوو او اوتومات ډول باندې د ملي اجماع خبر ذهن تر راځي، په داسې حال کې چې دا نشته دا لوسم ماتم خنده.
خغلی خادم، افغان حکومت ویلی دی چې دی یو ټول شموله مذاکراتی یا مرکچی پلاوی په جوړښت سلا شوی دی. فکر نه کوي چې دا اماغه اجماع د چې تاسو ورته اشاره کوي؟
تر تیرو اتو مسایې چې په افغانستان کې د سولې په اړه باندې وختونه منځ شوه دي، د قطر د کانفرنس لپاره 300 نفر ټاکل د هغه پنځلسو تقریبا لسو یا یولس نفرو چې ولسمشرغني وټاکل د خپل مذاکرې کوونکي ټیم په حیث باندې، هغوی په کامل ډول باندې د سولې مسلې نه آګاو نه خبرو. د مذاکرې کوونکي ټیم لپاره څو ډېر مهم شاخصات دي. لومړی دوی باید نیت ولري، د سولې دوی باید د تعهد ولري، دریم باید تجربه ولري، څلورم باید د افغانستان په جګړه او سوله کې له دغه قضایو خبر وي. په داسې حال کې چې مدني ټولنې یو څوک راپورته کول او د مذاکره کوونکي ټیم په هیڅ باندې ګمارل دا په خپل په هیڅ وجه باندې د افغانستان د هغه ژورو حقیقتونو انعکاس نشي کولای او د افغانستان د ارزښتونو اساسولو نشي کولای چې موږ سره لاس درو. تر ټولو مهمه خبره به دا ده چې دلته اصلا ارمانی بحث مطرح نه دی، دلته دوه مسلې دي. یو افاقي بحث دی، لوی بحث دی، مجموعي بحث دی، یو جزئیاتي بحث دی. کله چې موږ د خلیزات ته مذاکره کوون کو اجنډا هغه کم مترور اجنډا پرګې کوم خبره کو تلور مسلې خلوی دادی په خلیزات او طالبان په توافق کې، خو آیا د هغې جزئیات عملي کول په هغه جزئیات باندې کویدل ته چاچو کې ټول پر دیم بحث شوی دی کنه؟ نو کله چې د حکومت ته خواره د مذاکره کوون کې ټیم د 15 نفر ټیم خبره کو چې بیا خپل شکوک لرم چې دغه خلک یا دغه اشخاص په هیڅ وجه باندې اکاډمیکو کتابونو اصول او همدارنګه د عملي تجربو په بنیاد باندې سمبال نه دي. بیا خدای نه خسته داشته اونی که یوازی سلیقوی و افزاری سیاست باشی داخل
خادم سب
گتی خپلی شخصی مخی اونی سی و ملی گتی روستا
خاقل خادم داره تو وای چی نو ظلمه خلیل زاده دام وایی پا زنگلی تو گئی لازادی ردیو سرا پا یوی تازه مرکه که هم ویلی دی چی دی سولی دی روان و حدسو پترس کی دی دپو وینا زیات پرمختګ شوې ده موخه یې غدا ده چې عمله طالبانو سره عمله حکومت سره عمله نور لور سره دغه پرمختګ تاسو څه فکر کوئ ده په کومه برخه کې نو پرمختګ یادې
دوه ډوله پرمختګونه زه بیا دوم یو هغه پرمختګ ده چې د امریکا او طالب اړخ د خپل مشخص اهداف تحقق لپاره کاریږي شاید چې طالبان یو غوښنه برخه د قدرت واخلي او امریکا په محترمانه ډول دوی د الفاظو سره سم له افغانستان وځي نو په ځان ته کیږي کمپیوټر د خپل د ترامپ او د خلیلزاد سرګندونه د سنور واشنگټن میسي پالیسي جون کې یوازې د فرار لار غوړکې ما مخکې په یو مخاله کې لیکلی چې دوی بقا په افغانستان کې وی ولی باندې بدلوي نو کله چې پرمختګ خبره کوو دوه طرفه پرمختګ دی د افغانستان د طالبانو د امریکا دی او کله چې موږ د تلپاتې سولې خبره کوو د سولې خبره کوو په هغه کې د افغانستان ملت لا اوس هم د هغه ټول پروسې جوړې یا بهر دی بحث مې دا دی چې رښتیا امریکایان به افغانستان او طالبان به قدرت تراشي دوی به قدرت برخه شي یا په نظام کې مدغم شي یا په قدرت شپېته څلوېخ سره نواخلي پروسه به شروع شي یو څو نفر به له هیواد ووځي یو څو نفر به هیواد تراشي خو د افغانستان د ملت د سوکالۍ کوم شاخصونه چې دي هغه په نظر کې نیول شوی دي حکومتداري به څنګه کیږي مثلا د موافقي خبره کې خلیزات موافقي خبره کوي کومه موافقه موافقه زما د برخلیک په
ما غوښتلم دا د تاسو نه وپوښتم چې زلمه خلیزات هیله مند دی چې دا ځل به په دې پړاو خبرو کې په دوحه کې له طالبانو سره یو هوکړه یا موافقه لاسلیک کړي ځکه دی وایي چې د خپل کارونه بشپړ کړي او که طالبانو خپل کار بشپړ کړی وي دغه هوکړه به لاسلیک شي آیا دوی همدومره نږدې دي دغه هوکړې لاسلیک ته
په هوکړې کې څو مسلې مهمې دي یو د هوکړې عملي بودن چې څومره عملي دي څومره عملي جامه اغوستل شي دریم د منطق د هوکړې منطق دی دریم د هوکړې دوه طرفه اغوستل ورکول دي څلورم د افغانستان د ملت د فعالیت شتون دی ځکه نن ورځې پورې په داسې حال کې چې شیبه شیبه د سوري خبرې څارمه زه د یو ځوان په صفت باندې پوهېږم چې په دغه هوکړه کې څه دي آیا دا هوکړه به همداسې وي چې د طالبانو د امریکا ترمنځ وشي او بیا دې لکه د کونډ د کانفرانس پایلې د افغانستان پر ملت باندې لکه جیخ کې خصوصي لازمه دا و چې حتی عقل د افغانستان د ملت سره خبرې حتی د افغانستان لوی سیاسي په دانه کوي نو کله چې سوله چې جګړه زما پر سر باندې حاکمه وي او زما ژوند داخلي او سوله زما ژوند ته لازمه په داخلي حساب کتاب کوي لازمه دا و چې د افغانستان ملت دا خبر خودل شوی چې اصلا هوکلی یعنی څه موافقت یعنی څه زه بالکل دا منم چې ضرور خبرې مسره کړی دي خو مسره کړی دي د افغانستان امریکا ته تهدید بنوم او مواجه کیږي امریکایان بل افغانستان او دي طالبان به قدرت ترازی او بن بکیږي مګر دا ډیر لوی غټه مسلې دي د تګ مسلو جزئیات تراتک فلګونه د اسنور مسلې دي چې راځي کول شي نو به ستاسو دا د چې موږ اصلا جزئیات تللې وي په دې مسایلو باندې موافقه کړې وي اساسات پر منلې وي بیا موږ خلکو دا هلی ورکړې وي چې موږ موافقه ترچیږو کنه نو دا یوازې یو نمایشي سوله ده او تل پاتې سوله
ډیر زیاته مننه کوي انتظار خادم وو چې د زلمی خلیلزاد په ورستیو سرګندونو هم درنګا د افغانستان د سولې په بیلا بیلو اړخونو یې خپل نظر سرګندو ته زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
په افغانستان کې په بریدونو جګړو نخټو چاودنو کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله تل د اندېخنې وړ یو مسله ده هم د نړیوالو بشري حقوقو ټولن لپاره او هم په افغانستان کې د نن د عام وګړو او هم د رنګا مدني فعالانو لپاره ګڼو لویدیزو رسنیو په فرا ولایت کې په هغه چاودنه تبصری کړې دي چې په لسکونو ملکیان چې په یو بس کې سپارو هغه ته پکې مرګ شو بل واوخته ملالی بشیر پاړه جزئیات لري
یو شمیر نړیوالو رسنیو پر هرات کندهار لوی لاره د چهارشنبه په ورځ پر ملکیانو حمله ته پام کړی دی. په دې حمله کې د ډیری ښځو او کوچنیانو په ګډون 15 کسان وژل سول او 28 کسان ټپیان سول. امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز لیکلي چې دا پیښه په افغانستان کې پر ملکیانو د ډله ییز برید وروستی مورد دی. عبدالوحید چې د مسافر وړونکو بس څنګ ته د خپل موټر په چلولو بوخت وو ورځپاڼې ته په خبرو کې دا پیښه یوه غمیزه بللې ده. د ده په وینا تر چاودنې وروسته اور په بس کې د سپرو کسانو د سوځولو لامل سو. په مقاله کې راغلی چې تر دې پیښې یوه ورځ مخکې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه خپل شپږ میاشتنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې طالبان او نور سخت دریځې په افغانستان کې پر ملکیانو د ډیری حملو مسؤول بلل سوي دي. د راپور په وینا 80% حملې طالبانو، 12% داعش ډلې او 3% د دولت نامشخصو مخالفانو کړي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل سوي چې د دولت پلوه ځواکونو هوایی بریدونه ملکیانو ته د تلفاتو او شتو اصلي لامل دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د راپور په پای کې لیکلي افغان حکومت او د امریکا پوځ د ملګرو ملتونو د دې راپور د موندنو په اړه پوښتنې مطرح کړي دي. ګارډین ورځپاڼې هم د چهارشنبه په ورځ د هرات کندهار پر لویه لاره چاودنې ته کتلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه په فرا ولایت کې د ماین چاودنه یوه ورځ وروسته له هغه ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه خپل راپور خپور کړ. ګارډین د ملګرو ملتونو له قوله لیکلي چې وایي د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو تلفات د تیر 2018 کال د همدې مودې په پرتله 9% کم سوي دي، خو بیا هم شمیرې تکان ورکوونکي دي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو په پرتله افغان او امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د ملکیانو د وژل کېدو زیات مسؤلیت پر غاړه لري. ګارډین ورځپاڼې د راپور په پای کې لیکلي په افغانستان کې د ملکیانو وینې تویدل په داسې حال کې دوام لري چې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري د دغو خبرو هدف د سولې توافق ته رسیدل دی او دوه موضوعات مطرح دي. طالبان غواړي بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي او په بدل کې امریکا ته امنیتي ضمانت ورکړي چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ بل هیواد پر ضد استفاده نه کیږي.
زمغګلا ازادي رادیو ناوري دوسنو وسم رازو د انتخاباتي منډو ترلو مسایلو ته. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وای د تحریم پر ځای د راتلونکو ټاکنو د خطر سره کېدو لپاره باید یو شمیر کاندیدان هڅه وکړي چې د ټولو کاندیدانو ترمنځ اجماع رامنځته شي. د دې موسسې چارواکي ټینګار کوي کارتیا ولیدل شي فیفا چمتو ده چې د حکومت او یو شمیر کاندیدانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. خاطر پردیس لنور جزئیات سره
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وای دراتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو حکومت ترمنځ روان کړکیش دغه بهیر خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستل شي. دغه بنسټ اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید د چهار شمې پورس په کابل کې په دې اړه وی خبري ناشته وویل
مونږ په دې حساس شرایطو کې په هغه سچې زیات ټینګار لرو هغه د نوماندانو او سیاسيونو ترمنځ د رڼو مشروع او هم شمول ټاکنو د ترسره کېدو پر سر د وی هر د خیز اجماع را منست کول دي او ورسره د سولې پروسې ته هم باید عملرنه وشي.
د سولې هم باید به هم داشته باشند.
د خاغلی رشید په وینا د سولې منډې ترډیو په ورته وخت کې د یو شمیر نوماندانو لخوا راتلونکو انتخاباتو ته د تحریم غوښه غټی کیدی چې خلګ او مدني ټولنې د راتلونکو انتخاباتو د کېدو او نه کېدو په اړه شکمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ونی مخکې د ولسمشیزو نوماندانو شورا د اعلانې په خبرولو سره د افغانستان د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو د تحریم غوښه وکړ. اعلانې کې ویل شوی و چې په انتخاباتو د کمیسونونو کې غیر شفاف ګمارنې د حاکم ټیم لخوا د دولتي امکاناتو استفاده د حاکمو کاندیدان لخوا د ملي ټلویزیون خپلول د هغه دولتي کارکونکو تهدیدول چې د غیر حاکمو کاندیدانو پلویان دي او داسې نور موارد دغه شورا د پریکونو د انتخاباتو تحریم لاملونه ګڼل کیږي. دغه شورا د اعلامیې په پای کې راغلی و چې حاکم ټیم تر یوې اونۍ پورې دغه ستونزو ته رسیدنه ونه کړي انتخابات به دغه شورا لخوا تحریم شي. په اعلامیه کې حاکم ټیم ته د ستونزو د هوارولو موده سبا پنځشنبه پورې کیږي. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کاندیدان مثلا انتخابات خو تر سره کیږي، حتما تر سره کیږي، انتخابات خو خواته روان یاستو او زمونږ هیله هم دا ده چې هغه کسان چې په دې پروسې کې ګډون لري دوی خپل تعهد وکړي. نو مشخص موارد چې ځینې کاندیدان مطرح کړي دي هغه زه غواړم چې بیا هم یو ځل بیا رد کړم. د افغانستان ولسمشر مخکې د دې چې کاندید یو ولسمشر دی او د حکومت پر وړاندې خلکو پر وړاندې ډېر لوی مسؤلیت لري. د حکومت د امکاناتو نه ګټه نه اخلي. تقرریان چې سوي دي هغه ټول د رئیس د ولسمشر د قانوني صلاحیت په چوکاټ کې سوی او ضرورت پر اساس سوی او هیڅ رابطه انتخاباتو سره نه لري.
د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې د تیر یک شنبه په ورځ پیل شوې. د یادونې ده چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ورته 13 کسان نوماندي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. وروسته تاسو له سمسونو او پیغامونو هم راخلو، خو تر هغې مخکې د سیمې او نړۍ و مسله. اروپایی ټولنې او ناتو په هرمز تنګ کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې لړ کې جرمني ویلي چې په فارس خلیج کې بل اروپایي ټولنې سره په همغږۍ همکاري وکړي. په سیمه کې د تهران او واشنگټن کړکیچ د تیلو د صادراتو په وړاندې اندېښنې زیاتې کړي. احمد شیبر پرې تفصیل لري.
د جرمني حکومت وی برلین دې تلېواله نه دی چې د هرمز په تنګ کې د امریکا په مشې له سمندري ماموریت سره یو ځای شي، خو پر دې غور کوي چې د اروپایي ټولنې له یو سمندري ماموریت سره یو ځای شي. دا څرګندونې د واشنگټن د وروستي وړاندیز په عکس العمل کې شوې دي. د هرمز له تنګي د تیلو بیړۍ او نورې تجارتي کښتۍ پورې وځي او ډېر بیروبار پکې وي. د دې سیمې د امنیت او هلته د ایران د بریدونو پر ضد د مبارزې لپاره واشنگټن د مرستې غوښتنه کړې وه. د جرمني د حکومت ویان اولریک دیمر وویل چې برلین بل ډیموکراتیکو لارو د واشنگټن او تهران ترمنځ د شخړو د راکمېدو هڅو ته دوام ورکړي. په دې ترڅ کې د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ د جرمني له دفاع وزیر انګرید کرامپ کرنباور سره په بروکسل کې پرون ګډې خبرې غونډې ته وویل. د ناټو متحدان په فارس خلیج کې وضعیت ته اندېښمن دي. ښکاره ده چې د بیړیو آزاد تګ راتګ هلته د ناټو ټولو متحدانو ته مهم دی. د ناټو یو شمېر متحدان دغه اوس هم په خلیج کې شته، خو هلته د ناټو د یوه ماموریت غوښتنه نه ده شوې. خبری غونډې ته د جرمني دفاع وزیر کرنباور وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري یو ابتدایي غوښتنه شوې ده چې له فرانسې او بریتانیا سره په مشوره به غور پرې وشي. د میرمن کرنباور په وینا جرمني به د سمندري امنیت لپاره له بریتانیا او فرانسې سره بیا هم همغږي، او برلین په دې باور دی چې په فارس خلیج کې د اروپایي ټولنې یو سمندري ماموریت داسې مسله ده چې د دې وړ ده چې غور پرې وشي. د واشنگټن او د هغه د متحدانو او ایران ترمنځ کړکې چروسته تر دې زیات شو چې د امریکا متحده ایالاتونه تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړونه بهر شو او پر ایران بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. تیره میاشت ایران یو بیړی بریتانیایي ځواکونه په جبل طارق کې په دې تور ودروله چې له بندیزونو یې سرغړونه کړې ده او سوریې ته تیل لیږدوي. تر دې وروسته په هرمز تنګ کې د بریتانیا د تیلو یو بیړی ایران ودروله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالله بارکزی د هلمند د ناوې څخه په راستولې سمس کې وایي د اتم پړاو خبرو لپاره هیله مونږ یو خدای وکړي چې دا خبرې به د جګړې پور بواشي، سوله به وشي او د افغانستان د شهیدانو ویني به وچی شي. همدرد ست خیلی د هلمند له ناوی نوی د طالبانو څخه غواړو چې په لوی اختر کې دی ور بند وکړي. د بکوا ولسوالۍ څخه علي احمد وایي، البته د سرچینو لکلینا، چې کاندیدان پوهیږي چې اول سوله ده او بیا انتخابات، په همدې خاطر انتخاباتي کمپاین نه کوي. فضل کریم درویش د زازی آریو پکتیا نوی چې هلمند د سولې خبرې چې په دوحه کې کیږي په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګېدو سبب شي. محمد قاسم زواک له هلمند نوایي، پر عامه تاسیساتو باندې حمله کول جنایت دی، ځکه دا د ولس د ارامتیا لپاره دي نو باید ډیر پام ورته وشي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه پر استولې سمس کې وایي، خلیلزاد خو ویلي چې د کابل سفر بریالی و، باید چې د قطر د غونډې نتایج له افغان ولس سره شریک کړي. دوستانو دا ستاسو څو پیغامونه و، ستاسو د نورو پیغامونو په هیله یو. اوس هم اتنیمې بجې شوې. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي چې واشنگټن په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي. تمه ده چې زلمی خلیلزاد نن قطر ته ولاړ شي او له طالبانو سره اتم پړاو خبرې پیل کړي. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د انتخاباتو له ترسره کولو سره موافقه نه ده کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي په فرا کې د مسافرو پر یو بس پرونی چاودنه غندلې ده. انټونیو ګوتیرس ویلي چې په افغانستان کې د جګړې ټول لوري باید د ملکیانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د فرا ولایت په فرما سیمه کې پرون د مسافرو پر یو سرویس چاودنه وشوه چې 15 تنه پکې وژل شول او 20 تنه نور پکې ټپیان شول. افغان حکومت تور پورې کړی چې دا چاودنه د هغه مین د چاودلو له امله شوې چې طالبانو یې خو طالبانو د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې د 40 طالب وسلوالو د وژل کېدو او 10 نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو اعلامیه کې پر ښاغلي ظریف د دې بندیزونو علت د نوموړي لخوا د ایران د رهبر آیت الله علي خامنه‌ای استازولي وبلله. وی ویل چې جواد ظریف په مستقیم او غیر مستقیم توګه خامنه‌ای ته کار کوي. او بلغاریا د امریکا د وو اف 14 جنگي الوتکو پیرودلو ته لیوالتیا ښکاره کړې. دا د الوتکو بیا 1.8 میلیارد ډالر کیږي او په بلغاریا کې د نویمې لسیزې په لومړیو کې د کمونیستي رژیم تر ماتې وروسته دا د دې هیواد د وسلو پیرودلو تر ټولو ستر تړون دی. دوستانو د خبرونې په پاتې برخه کې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او همدارنګ ژوند په شیبو کې خبريږي. خو تر هغه مخکې د دې سات وروستي رپورت راخلو. د افغانستان ولسی جرګې د 1499 مالي کال منځنۍ بودیجه د رایو په اکثریت رد کړه. د بودیجه کې ځینو وزارتونو ته اضافي تشکیلات ورکړل شوې دي. تفصیل به له ناجیه صافی واورو. ورپسې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې مهیره وي.
وکسایی که رای موافق دارن کارت سبز، کسایی که مخالف هستن کارت سرخ. با استثناء کارت سبز بودجه وسط سال رد شد.
در افغانستان ولسی جرگی در 1499 مالی کال منځنۍ بودجه لوګدو بحثونو وروسته در رایو په اکثریت رد کړه. د مالی او بودجه کمیسون غړي محمد عظیم محسنی وویل د کال په پیل کې دغه بودجه 399 میلیارد افغانۍ وه او د کال په منځ کې 0.9 میلیارد افغانۍ زیاته شوې چې په مجموعي ډول 0.3 میلیارد افغانۍ کېږي. نوموړي وویل چې دغه بودیجه ځکه زیاته شوې چې د حکومت له لورې د ځینو وزارتونو تشکیلات زیات شوي، غیر قانوني واحدونه جوړ شوي او همدارنګه له پراختیا پروژو د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره ځانګړي شوي.
مشکلات و نګرانۍ دیګر اعضای ولسی جرګه
په دې اړوند د وکیلانو نورې اندېښنې دا دي چې هغو ادارو ته بودیجه په پام کې نیول شوې چې تر اوسه د ولسی جرګې له لورې رای نه ده اخیستی. لکه د سولې په برخه کې د دولت وزارت چې تر اوسه شورا ته ځواب ویونکی نه دی. بله اندېښنه دا ده چې هغو وزارتونو ته بودیجه ځانګړې شوې چې د سرپرست وزیرانو له لورې اداره کیږي.
یو شمېر نورو وکیلانو ویل هغه ادارې باید له منځه ولاړې شي چې په غیر قانوني ډول رامنځته شوي. د دغو وکیلانو له ډلې رمضان بشردوست وویل
در خانه قانون با ما میگوید شما خلاف قانون کار کنین.
در خانه جلوالو پکور که دست گفتنه لوکیلانو کیگی چه غیر قانونی کلنی اومنی فقی داره چه قانونی موجودیت نلری در اساس قانون خلاف تصویب سوی تاس نگفتنه کیگی چه ورت بودجه تصویب کری در ملت کورتا یا لویس بکاوای ده.
د افغانستان د ولسی جرګې له لورې د 1499 مالي کال منځنۍ بودیجه بیرته مالی وزارت ته ولېږل شوه چې تر لازمو بدلونونو وروسته یې بیرته ولسی جرګې ته ولېږي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني بیا وویل چې د کال منځنۍ بودیجه به مالی کمیسون وڅېړي او په دې اړه به د کمیسونونو نظریات راټول او عمومي ناستې ته وړاندې کړي او وروسته به یې په اړه پرېکړه کیږي. ټاکل شوی چې د کال منځنۍ بودیجه راتلونکي اونۍ یو ځلې بیا د جرګې عمومي ناستې ته وړاندې شي. خو د ولسی جرګې غړي وایي تر هغه چې لازم اصلاحات پکې رامنځته نه شي دغې بودیجې ته به د تایید رایه ورنه کړي. اساسي او بشري حقوق.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تازه همایون هیواد هرکلی کوم. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې ماشومان په جګړې کې کارول کیږي، دا دې کار پایلې څه کېدلی شي او څنګه یې مخه نیول کېدی شي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګ له مشر ښاغلي نجیب الله ببرکزي زدران سره غږیږو. زدران صاحب، دا چې په افغانستان کې جګړه ده، اوس ډېر ماشومان داسې هم دي چې هغوی په دې جګړې کې کارول کیږي، یعنی یو یا بل لوری ټوپک ورکوي چې تاسو وجنګیږئ، یا مثال په ځینو مواردو کې دوی سره مرسته وکړي. په جګړې کې د ماشومانو کارولو په اړه کوغه کیږي، د بشري حقونو لاړخه دا څه ډول یو کار دی؟
باید ارزو کوم چې افغانستان کله چې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته ژمن هیواد دی، د خپل کنوانسیون دوه اختیاري پروتوکول لري، چې یو د قاچاق او اختطاف او د ماشومانو د ښځو د خرڅ هغه دی چې باید خرڅ نشي، او بل پروتوکول د ماشومانو نه ګډون د مصالحو قواو په لیکو کې. متاسفانه لیدل شوي دي چې تر ځینو مواردو کې د ماشومان په ښکېلو خواوو کې موجود دي، ولې هغه راپور یا هغه گزارشونه چې موږ پې کار کوو او زه د بهرنیو چارو په وزارت کې دغه افغانستان چې راپور ورکوي د ماشومانو ښکېلتیا په مصالحو قواو کې، خوشبختانه اوس په اردو او پولیس او په ملي امنیت کې په ندرت لیدل کیږي چې ماشومان دې په دې قطعاتو کې وي، ولې په د خلکو وربکیانو د خپل خلک چې مثلا خپل کلیو باندونه ساتي د اولسي خوځښتونه په دې کې د تذکری یا د نشټوالي له امله یا مثلا د زنو اداري فساد له امله په ډیرو مواردو کې شالته دقیق نظارت نشته. ممکن ځنې ماشومان وي او خل مشتدي چې لیدل شوی دي، ولې د مخاصده دي چې چون افغانستان د خپل گزارش د ماشومان د حقوقو قانونسون ته ورکوي، خوشبختانه په دې منظم لیکو کې نشته، ولی په ځینو مواردو کې شته چې د کنوانسیون له مخې دا منع دي او ماشومان باید په دې جنگي هغه کې ښکېل نشي په هر نوع چي وي، دا که توپک په غاړه وي، دا که مثلا آشپز وي، دا که جاسوس وي، دا که مخبر وي، دا که حسم کړي نظامي ځایونو په شاوخوا کې دای ګرځي، دا منع ده او دا د جنگي جنایت له جملې څخه شمیرل کیږي.
تاسو هغه سروې چې کړې دي یا په دې برخه کې مو کار کړی، څومره ماشومان داسې دي چې هغوی مثال جګړې په برخه کې د ښکېلو ډلو لخوا کارول شوي دي، او ولې له دې ماشومانو استفاده شوې سره لدې چې دا کار منع دی؟
ما تاسو ته ارزو کوم د افغانستان په خوا کې د افغانستان د قوتونو کې چې موږ د غیر څخه څارنه کوو، هغلته هغه سند استخدام د افرادو په ملي اردو ملي پولیسو په دې ملي امنیت کې هغه معلوم دی، ما دا تویز په دې کې وجود نه لري، ولی په ځینو مواردو کې ممکن وي. دا چې ولې دا دواړه خواوې یا یو یا بل دا استخداموي، دا ممکن وجه د فخر له وجه نه وي، ممکن د دوی تحرک له مخې وي، ممکن آگاهانه وي، ممکن ناآگاهانه وي، ولی په هر حالت کې شوی که دوی د فقر نه استفاده کوي، که دوی مثلا دوی ته تبلیغ کوي، د ماشومانو کارول په جنگ کې د ماشومانو د اصول او د بین المللي بشر دوستانه قوانینو خلاف دی، باید دا کار ونشي هر څوک چې کوي.
که چیرې ماشومان په جګړې کې کارول کیږي، پایلې به څه وي؟
یو خو دوی خپل د ژوند حق د لاسه ورکوي، بل دا چې دوی د ښوونه او روزنې بهیر مختل کیږي، ښوونه او روزنه د لاسه ورکوي، د دوی بل هغه اجتماعي مسؤلیت دی، بل دا چې دوی د مختلفو خطرونو سره مخامخ کیږي، ممکن د استفاده د ناوړه استفاده د قاچاق د اختطاف مثلا د ژوند حق له لاسه ورکوي، او په خاصه توګه ښوونه او روزنه له لاسه ورکوي، نو دوی د مکتب څخه محروم شول.
د کومو قوانینو له مخې، البته د نړیوالو او ملي قوانینو له مخې، ماشومانو کارول په جګړې کې منع ګرځول شوی؟
د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون د پروتوکول له مخې، د ماشومانو د نړیوال اعلامیې له مخې، او د اساسي قانون کې هم چې د ماشومانو ته خاص پاملرنه شوې ده، په دا چې د کورنۍ محیط د اساسي قانون له مخې د ښځو او ماشومانو ته چې باید زیاته توجه وشي، همدا وجه ده چې د دوی د مسؤلیت دپاره، د دوی د ودې دپاره، د دوی د ښوونه او روزنې دپاره باید زیاته توجه وشي. دا تاکید شوی ده، نه دا چې دوی مثلا په جنګ کې ښکېل.
البته خیلی غاړي دا ردوي دوی دا وای چې موږ خپل دا کار نه کوو خو خپل دا ماشومان راځي که څوک خپل اختیار هم ورزي څه ډول باید مخاوني ول شي
زه عرض وکم چې دلته خو قوانين موږ چې د ځین نظارت کوو په اصطلاح د ملي پولیسو امنیت او ملي اردو دلته قوانين د دوی هغه لاهیه د استخدام موجوده ده دقیقې له مخې کیږي او ممکن دلته هم نه وي ولی په نورو ځایونو کې د هر خوا خیلی خواته چې دوی یا په داوطلب ورزی هغوی ته باید توصیه وشي چې حداقل دا سند دوی د هغه نه دی دوی باید په دغه سند کې درس ووایي دوی باید ښوونې او روزنې ته مخه کړي او که د ډېر مجبوریت نه استفاده کوي دولت مکلف دی چې د کورنیو د ښه اقتصاد لپاره منظم پروګرامونه او برنامې ولري تر څو یو څوک د ډېر مجبوریت له امله په داسې ممکن د معاش له خاطر لاړ شي د دې ځایونو څخه ډډه وکړي او حکومت مکلف دی چې د ژوندانه ښه شرایط هم کورنۍ ته او ماشومانو ته میسر کړي سو دوی ترجیح ورکی چې دوی مثلا خونه او روزنه طبخه کی او د خطر سره مثلا د خطر په وړاندې په صلاغه هغه کشه راټیټه کی او د خواته مخاوني
کی دې سه د ماشومان هم وچ کورنۍ د ستونزونه لري خو په کلیو کتلې دي هغه ماشومان یا تنکیز ونان چې مرونه لاته سکول نو خته دي ځینو ډلو جذب کړي دي او جنگوي کورنۍ څه ډول کولای شي خپل اولادونو خیال وساتي چې دوی چې ماشومان نور ډلې ځان ته جذب نکړي او هغه ونه کاروي په چکړې
څومره چې کورنۍ سالم مصروفیت خپل ماشومانو ته مهیا کړي دا که په کلي کې وي دا که په کور کې وي دا که په ښوونځي کې وي یا په کورس په بل ځای کې وي دومره به د ماشومانو دغه تصمیم مخه نیول شوی وي کله چې میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو د تربیت او د دوی سره په تفاهم کې مثلا ډیر نږدې وي دا ډیر تر ډیره حده پورې د میندو او پلرونو دنده ده چې دوی خپلو ماشومانو سره ډیر زیات په تماس کې وي دوی وڅاري دوی چیرې ځي دوی چا سره ګرځي که دغسې یو نظارت وي زه فکر نه کوم چې ډیر ماشومان به په خپل سر هر شي چې دوی زړه وغواړي لاړ شي
د دې لپاره چې په عموم کې ماشومان په جګړې کې ونه کارول شي ستاسې نظر څه دی یعنی کومو مسایلو ته باید ښکېل اړخونه پام وکړي یا هم ټولنه چې بالاخره ماشومان د جګړې قربانیان نه شي
د ما خیل غاره ته دا پیام دی چې دوی په هغه ځای کې چې ماشومان اوسیږي حداقل د جګړې د قوانین چې دوی په پوهیږي هغې ته احترام وکړي هغه د تفکیک اصل هغه د توازن اصل ته باید رعایت کړي د بین المللي بشردوستانه قوانین او اصول چې دي هغې ته ژمن پاتې شي او په هغه ځایونو کې چې هلته ملکي اهداف دي د هغې ځای څخه مثلا د عملیاتو څخه ډډه وکړي زه فکر کوم چې که دا دوی رعایت کړي ممکن د ماشومانو دغه ښکېلتیا او د ماشومانو دا چې دوی خپل ژوند په دې فعالیتونو کې لاسه ورکوي دا کچه به راټیټه شي
د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې ماشومان د جګړې لیکو لرې وساتي
د موږ خو دنده دا اوس د ماشومانو په ټوله په ټولیزه توګه په مجموع کې مسؤلیت د ماشومانو خوندیتوب دی چې تر ډېره ځایه پورې په بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې ممکن ځینې موارد چې د دوی نظارت دی د دوی ساتنه ده د دوی څخه ملاتړ دی هغه وي ول تر ډېره زیاته پورې د دې مسؤلیت او د مسون ژوند تامینول د دولت وظیفه ده چې هغه باید ماشومان ته خوندې چاپریال برابر کړي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندیښمن دی چې ماشومان په خپلو غاړو کې نیوي په داسې د قوانینو له مخې منه دي او دوی د تلفات او کچام په اصطلاح چې دوی څاري او چې په جنگونو کې یا په خپلو غاړو په فعالیتونو کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي هغه څاري د دوی هغه شمېر را مثلا کارکوی او دولتونه ته مثلا د خپل هغه اندېښنه سرګندوي چې د ماشومان متاسفانه په دغه فعالیتونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړي د ماشومانو څخه باید ملاتړ وشي د ماشومانو څخه باید حمایت وشي او ماشومان وژغورل شي او ډېره زیاته توجه د ماشومانو هغه مسایلو ته وکړي چې د دوی په ژوندانه پورې د ښه ژوند لپاره تړلې دي دا د موږ وظیفه ده ولې د دوی تګ چې دوی ښکېلو غاړو ته ځي هر خواته چې ځي ماته ستوري چې په د دولت په اړه کې هغه سند استخدام د مسلحو قواو معلوم دی چې دقیق څخه موږ نظارت لرو ولې په نورو خواوو کې دا د موږ دنده نه ده چې مثلا د هیواد نه یا په مختلفو مواردو کې ماشومان وڅارو چې دوی کوم غاړه ته د څه شي په مقصد ځي د اقتصادي وجه د کمزورتیا په وجه ځي د نورو مواردو په هکله دوی غواړي چې لاړ شي دا نو په دوی پورې تړلې ده چې زیاتره یې د کمیسیون هم د دوی میندې او پلرونه او هغه ماحول چې دوی په کوسیږي هغه مسولیت لري.
مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي. سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. دا صد میاشتې ومنئ ته چې د بیرغ ورځ وا سړل مو ون منځله.
دا افتخار کوم چې زموږ یو وطن بیرغ زموږ ته په کور باندې سړیدلې دی. مخکې وو وسم نه وای کورته
تور افسر زرغون بیرغ دازمون ملی نشان. تور افسر زرغون بیرغ دازمون ملی نشان.
مسلو کسانو د بیرغ د ورځې د منځل لپاره کومې تیاری نیولې وي؟
موږ د بیرغ ورځ په شاندارو مراسم ول منځله. تاسو د وزیر اکبر خان د غونډې شاهد او همدارنګ په ټولو ولایاتو کې په ولسوالیو کې او افغانانو په خپل لګښت باندې دغه ملي بیرغ اخیسته په خپل کور زړولې.
نن همدا موضوع سیرو. په پیل کې د بیرغ تاریخ ته تم کېږو، بیا یې ارزښت سیړو او د بیرغ د ورځې د منځلو په اړه د خلکو او مسؤلو کسانو خبرې هم اورو. زه واصل وصال یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. قدرمن اوریدونکو، بیرغ چې په بیرغ، بیرغ، توخ او داسې نورو نومونو یاد شوی دی، له درې رنګه ساده خو ډېرو ښکلو ټوټو څخه رغېدلی دی. ملي بیرغ تل پر عامه خدماتي ځایونو، مکتبونو، محاکمو، پوځي ځایونو، بندرونو او نورو دولتي ادارو باندې رپول کېږي. دا یو رسم دی چې په ټوله دنیا کې رواج لري. دا هغه نښه ده چې د یو هیواد د فرهنګي، پوځي او هویتي پیژندنې لپاره کارول کېږي. سکل د زمری ومنټه د ملي بیرغ ورځ په کابل او اکثر ولایتونو کې ون منځل شو. دا ورځ ځکه وټاکل شو چې خلک د ملي بیرغ د ارزښت په حق لا نور هم وپوهیږي او له بیرغ سره د مینې ورځ په خوښۍ سره ون منځي. زما همکار فرشته مرسل د زمری په ومه چې د بیرغ ورځ به د کابل ښار ته وتلې وه او له یو شمېر هغو کسانو سره غږېدلې وه چې د بیرغ ورځ یې منځله.
درنو دوستانو، په کابل کې د وزیر اکبر خان سیمې ته راغلو. دلته چې موږ ګورو خواوشا په کورونو باندې د افغانستان ملي بیرغ زړېدلی ده او دا د بیرغ د ورځې په مناسبت خلکو دلته بند کړي دي. همدا اوس ما سره د وزیر اکبر خان د سیمې یو تن اوسیدونکی دی. له دې څخه به غوښتنه وکړم چې خپل نوم راته ووایي.
السلام علیکم، نوم مې زمری لشنواری دی، وزیر اکبر خان اوسیدونکی یم.
ډېر ښه. دلته چې موږ ګورو خواوشا په کورونو باندې بیرغونه بند دي، د پاک لر راته ووایي چې دا ولې؟
دا بیرغ خو زموږ چې دی ملي هویت دی او ملي هویت ته باید هر سړی په درنه سترګه باندې وګوري او موږ دا افتخار کوو چې زموږ یو وطن بیرغ زموږ ته په کور باندې سړېدلی دی.
که درت وایي چې خپله دې دا بیرغ واخیسته جوړم که څنګه؟
نه وام خیسته حتما. نو داسې دی چې دغه ملي بیرغ زموږ چې دغه مابین کې کوم میراب او ممبر دی، نو دا هر سړی نشي جوړولی. که جوړې کړي نو ساده بیرغ به ولګي چې تور سور زرغون به وي، خو ساده بیرغ به وي.
اوس بیرغ تاسو په خپل کور باندې زړولی ده، دا مو همدغه خاص د بیرغ د ورځې لپاره اخیستی وه؟
نه، خاص د بیرغ ورځ لپاره ما اخیستی، د بیرغ ورځ لپاره نه وای که مخکې وو اوس هم نه وای که ورته.
تاسو اوس د خپل کور په مخکې ناستې او موټر وینئ چې بیرغونه پکې باندې یو خو بله خوځي، آیا د همدغه بیرغ نندارې ته راوتلی یې؟
ولې نه، ولې نه، ډېر خوند راته راکوي چې زه دا بیرغونه وینم او د په موټر باندې زړېدلي دي، یخ خوا دې خوځي، د کورو باندې نو ماته ډېر خوند راکوي او زه همدې خاطر راووتم چې ودرېږه چې څوک تجلیل یې کنه. خو ما خو چې ولي د موټرو باندې بیرغونه بند دي نو ماته ډېر خوند راکوي.
درنو دوستانو، زموږ په خوا کې موټر تیریږي، دوی هم د افغانستان ملي بیرغونه له ځان سره لري او د بیرغ د ملي ورځ لپاره راوتلي دي ترڅو دا ورځ په ښه توګه سره ورمنځي. د وزیر اکبر خان د سیمې یو بل تن اوسیدونکو سره هم غږیږو په پیل کې خپل نوم راتوي.
مننه. زما نوم انجینر نقیب الله سمدی ده، د پروان ولایت شینوار ولسوالۍ فعلا دغه سرک انجینر هم دلته په پروژه کې کار کوم.
څنګه چې ګورو مخامخ یو خیمه ده، دلته لکه تاسو د خپل کار لپاره ځای جوړ کړی.
دلته موږ کار لپاره ځای جوړ کړی، دلته کارګر او سرکاریګر دلته اوسیږي.
دلته د تاسو په خیمه باندې هم د افغانستان ملي بیرغ زړیږي، درته وایي چې ولی او څنګه؟
خصوصا ما نه په ټول افغانستان بچانو باندې دا لازم ده چې موږ د خپل د بیرغ خپل احترام وکړو. دا زموږ دنده ده، د هر افغان دنده ده، د خپل د ملي هویت، د افغان هویت، د افغانستان بیرغ احترام وکړو.
د امیر حبیب الله خان له واکمنۍ نیولې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي تر دورې پورې د افغانستان بیرغ دوه ځلې بدل شوی دی. د افغانستان د اساسي قانون په 19مه ماده کې راغلی چې د افغانستان بیرغ له دریو تور، سور او زرغون رنګ ټوټو څخه جوړ دی. دا چې په نړۍ او افغانستان کې د بیرغ تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور سیرندوی حبیب الله رفیع څخه پوښتلی دي.
بیرغ د ملتونو د پیژندنې نښه ده، د ملتونو د آزادۍ نښه ده، د ملتونو د سرلوړۍ نښه ده، ویاړ، برم او پرتم نښه ده. هر آزاد هیواد او هر آزاد ملت اړتیا لري چې بیرغ ولري، او دا د تاریخ د ډیرو اوږدو نه را پیل شوی دی. په افغانستان کې د بیرغ تاریخ چې 15000 کلونو ته رسیږي. یا ما پاچا چې کله په باختر کې دولت مؤسسه جوړه کړه، نه هلته یې یو لوی ښار جوړ کړ چې بالاخره دا ښار په دنیا کې د ام البلاد په نامه وپېژندل شو، یعنې د ښارونو مور. او د دې ښار په دیوالونو یې لوړ بیرغونه ورپول، دې ښار ته د لوړو بیرغونو ښار وویل شو. د هغې ورځې نه تر نن پورې موږ بیرغ درلودلی، او زموږ د ازادۍ د نښې په حیث زموږ په ماڼیو، زموږ په قصرونو، زموږ په ښارونو رپېدلی دی.
لکه څنګه مو چې مخکې وویل، د افغانستان بیرغ درې رنګه لري چې تور، سور او زرغون دی. دا چې هر رنګ یې څه معنا لري، دا هم له ښاغلي رفیع څخه اورو.
درې رنګه بیرغ په 1301 کال د سنبولې په 9مه نیټه د افغانستان د لویې جرګې لخوا تایید شوی او اعلیحضرت امان‌الله خان دغو پیشنهاد کړی. ده په خپله د رنګونو تشریح ورکړي. تور رنګ یې د غلامۍ د دورې نښه بللی، سور رنګ یې د قربانۍ او د جګړې نښه بللی، او شین رنګ یې تر جګړې او ازادۍ اخیستلو وروسته د آبادۍ دوره ده. او نښان یې هم په هغې وخت کې د وږو دایره وه چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، په منځ کې لوړ لوړ غرونه وو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، پرې د پاسه راختونکی لمر وو چې افغانستان یو شرقي هیواد دی، پرې د پاسه د الله محمد نومونه وو چې افغانستان یو اسلامی هیواد. نو دغه بیرغ جوړ شو. البته په دې وخت منځ کې جګړې راغلې، کودتاوې راغلې، پردي لاسونه را اوږده شول، بیرغونه یې بدل را بدل کړل، لیکن بالاخره بیرغ خپل رنګ و خپل حیثیت وساته. اوس هم په دریو رنګونو کې رپیږي، او نښان یې هم د محراب و منبر نښان دی، او د وږو دایره ترې چاپېره ده.
زمانوم اید محمد، تخلص می بغرض د پکتیا ولایت د اریوب ځوزی ولسوالۍ د جبارخیل کلی وسیدون کیم. زه شاعر یم، هم د تاریخ استاد یم. زه د آزاده رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم، ډیر استفاده می تنه وکړی، او همیشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږم، همیشه د پر. او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات خوکیږي.
رازو دیتا چه سک کال ده افغانستان ده ملی بیرغ ورځ په سه ډول شرایطو که ون منزل شوه. ده دی ورځی لن منزلو سخه هدف سوو، او ده بیرغ ده ورځی ده منزلو لپاره سمره لگختو شو. ده پختنی پا یو مرکه که ده زمری ده تویشتمی لپاره ده بورد ده چمتوالی ده کمیسون غره زیاولحق امرخیل زواب بوی. له نوموړي سره فرشته مرسل غږېدلې، ورته غوږ شئ.
که تاسو راته وایئ چې آیا په تېرو کلونو کې هم د بیرغ ورځ لمانځل کېدله، که یوازې سږ کال دا ورځ ولمانځل شوه؟
نه، موږ د بیرغ د ورځې په نامه باندې مخکې داسې کوم مراسم نه درلودل، بیرغ نه لمانځل کېده. اما دا چې 28 د اسد ته چې دا ځل سلمه کلیزه د ازادۍ ده، نو په همدې خاطر موږ ځانګړي تدابیر نیولي دي.
یعنی د آزادۍ سل کاله پوره کیږي. نو موږ غوښتل چې د اول د اسد نه مختلف مراسم ولرو، مختلف برنامې ولرو. نو دا ځل موږ د بیرغ ورځ په شاندارو مراسمو ولمانځله. تاسو د وزیر اکبر خان د غونډې شاهد او همدارنګه په ټولو ولایاتو کې په ولسوالیو کې او افغانانو په خپل لګښت باندې دغه ملي بیرغ اخیستی، په خپل کورې زړولی، د اتویشتم د اسد لپاره تدابیر نیسي.
بلې امرخیل صاحب، تاسو له لګښتونو نه یادونه وکړه. ځینو خلکو سره دا پوښتنه ده چې کله د بیرغ ورځ مانځل کیږي دا طبعاً مصارف لري، په دې باندې څومره مصرفونه راغلل او دغه مصرف چې له بودیجې نه سوی، تاسو په نظر د بیرغ د ورځې لپاره دا څنګه ده؟
په دې کې خوشبختانه موږ سره خصوصي سکتور کافی مرسته کړې ده، په دې کې موږ سره ملي تجارانو کافی مرسته کړې ده، په دې کې هغه افغانانو نهادونو چې ملي فکر لري هغوی کافی مرسته کړې، تر یو حده پورې به حکومت هم لګښت کړی. هم زه په زغرده دا خبره کولی سم چې داسې یو ملک چې د موږ د یوې ورځې جنگ دی، د لسګونو داسې ورځو مصارف کیږي. نو موږ که غواړو چې جنگ ختم کړو، موږ که غواړو کې ملي یووالی ولرو، موږ که غواړو چې یو بل ومنو، موږ که غواړو ثبات ولرو، باید د وطن دوستۍ پیام ورته ولرو، او د وطن دوستۍ د پیام لپاره د ټولو نه ښه وسیله هغه ملي بیرغ ده. ځکه یوازینی څه باندې چې موږ راټولېدلی سو د دې د سوري لاندې ژوند کولی سو، هغه ملي بیرغ ده. نو زه فکر کوم چې دا په ډېر څه باندې ارزي، نه تنها په افغانستان کې، تاسو په نورو ممالکو ته لاړ سئ. زه به یوه ښه بېلګه درته ترکیه درکړم. ترکیه کې بغیر له دې نه چې ملي ورځ په هر کوڅه کې، په هر کور کې، په هر ملي مرکز کې، په هر هغه عامه ځایونو کې د دوی به بیرغونه ځوړند وي، دا د یو ملک هغه اصلي څیره ښکاره کوي، یا همدارنګه د یو ملک هویت ده. نو ملي بیرغ زموږ هویت ده، دا په ډېر څه باندې ارزي. ای کاش زموږ اقتصاد ډېر ښه وای، د افغانانو د نمولا ښه ورته تدابیر نیولي وای.
په فرهنګي لحاظ، په کلتوري لحاظ، د دغسې ورځو نمانځل لکه د بیرغ ورځ چې ونمانځل سوه، دا څومره ګټور کار دی؟
په یو ملک چې د څلوېښتو کلونو راهیسې جنگ وي، د موجوده نسل ذهن جنگ پورې تړلی وي. لار اداره چې تی ذهن له جنگ نه راوباسي، دغسې مراسم ولري، دغسې د ملي هویتونو او همدارنګه هغه ور وپېژني چې هغه بیرغ ده. زه فکر کوم چې ډېر زیات اړتیا ورته سته ده، او د اړتیا تر څنګه افغانان دنیا ته پیام لري چې افغانان په خپل منځ کې هیڅ ستونزه مشکل نه لري. تاسو ولیدل چې ځوانان په هر کوڅه کې، په هر کلي کې، په هر منطقه کې سره راټول دي، بیرغونه په خپل کورو دي، په خپل دوکانو باندې دي، او په عامه ځایونو کې دي. نو دا یو ښه ترتیباتو، ښه تدابیرو. اما زه هیله مند یم چې دا موږ تنها سه کالی نه، بلکې هر کال یې ولمانځو.
لوړ تاریخ نه دي قربان شمی وطن، زه د کوم تاریخ دیوان شمی وطن.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان بیرغ تل رپاند اوسي او ټول خلک د یو بیرغ د سیوري لاندې خوښ ژوند ولري، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چارې.
ستا خطون ټول زما سر ته پرات دی، زیل ولم هر شپه دوبار دوبار، کل خاندم کل جاڑم لے ونیم، اے زماپ بن کی پروت غریب اپلارا، اے زماپ بن کی پروت غریب اپلارا. ستا عزت تا عزت دارا، خدای برحم و پتا باندلا کڑے، بلخز وے پا پیغو قتل ستا د پارا چپتا کی کم جو ہر دماغ کی نیشتا ستانے کئی زما بدے دوڑا بشمارا ستانے کئی زما بدے دوڑا بشمارا